تشدي.
احمد شبريم ستاسو كوربا، السلام عليكم. وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر غني څرګندونې لرو چې پر اسلام آباد یې غږ وکړ چې د سولې هڅې وکړي. افغان حکومت وایي 268 عامه تاسیسات د وروستیو جګړو له امله ویجاړ شوي دي.
وازو چې څومره پیسې به دا کېږي؟ حداقل 1,500,000,000 کېږي.
د کندوز په ښار کې مو د وروستیو جګړو د بې ځایه شویو حال اخیستی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. ورته چې چاسر یې دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته یې ځای چا پور نه ده.
د کندهار ښار ته مو هم له ولسوالیو څخه بې ځایه شوي را شکولي.
کورونه یې را ده وسول، ځوانانو شهیدان شو، چې مو درلودې زمین مو درلودې د چنوی څخه ورته خاشو کېدی.
په اروزګان کې وطن تاریخي آثار راغونډ کړي.
دا د غازی امان الله خان د وختو د جنګ مرمۍ دي.
نور مطالب هم درو خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالې څخه.
ولسمشر غنی وایي د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د مقابلې توان لري. په جوزجان کې جګړه روانه ده. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر سلو واوښت. د افغانستان ولسمشر وایي حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی د خبرو له لارې د روانې کشلې حل ممکن نه وي ګڼلی. محمد اشرف غنی په تاشکند کې د نړیوالې غونډې په دویمه ورځ د طالبانو په وړاندې د مقابلې د اطمینان تر څنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نسي کولی د زور له لارې واکمن سي. ښاغلی غنی دغه راز پر پاکستان هم انتقاد وکړ. تفصیل وروسته. رویټرز خبري اژانس په کندهار کې د خپل یو فوټو ژورنالیست وجل کېدو موضوع تایید کړه. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د دانش صدیقی په نوم دغه فوټو ژورنالیست د دندې پر مهال نن وژل شوی.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبری اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبری پوشش په مخه باندې راغلی وو، سهار پر 8 بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داسې مهال چلته د سیمې څخه خبری پوشش تر لاسه کوي د وسلوالو مخالفینو له لوري شهید شوی دی.
صدیقی له څو ورځو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو تر څنګ په سپین بولدک کې د جګړې په میدانونو کې حاضر وو. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک شوي دي. د امرالله ساري د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اسناد د دریو الوتکو د حملې په باب دي.
د افغانستان هوایی ځواک ته د پاکستان د هوایی ځواک خبرداري چې هغه درې سوپر ټوکانو نه وشتلوته کته چې غوښتلې په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغوی سره ملاتړو پاکستانی ملیشو باندې حمله وکړي، دا مستند ده. د افغانستان له دفاع وزارت سره دغه غک او دغه سب شوي پیغامونه شته دي.
نن تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د امرالله صالح د ادعا په ځواب کې ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک هیڅکله د افغانستان له هوایي ځواک سره تماس نه دی نیولی او څه نه دی ورته ویلي. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستاني ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان هوایي ځواک ته خبرداری ورکړی چې په سپین بولدک کې د طالبانو د ځپلو لپاره هر اقدام به د پاکستان د هوایي ځواک له ځواب سره مخامخ شي. د بامیان والی له وسلوالو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیان ویل کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر نن جمعه رسنیو ته ویل دغه دوی ولسوالۍ د ولسي پاڅونوالو په مرسته بیرته نیول شوي.
د خدای په لطف او مرسته او د اتلو ځواکونو د میړانې له کبله په لنډه موده کې دواړه ولسوالۍ آزادې شوې. موږ د دغو ولسوالیو فتحه د دې ولسوالیو اوسیدونکو ته مبارک وایو.
د بامیان سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیر اونۍ د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې وې. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار اورودي دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اورېدل کېږي. د جوزجان امنیه قمندانۍ وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کېږي. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې دوی د شبرغان ښار دروازې ته رسېدلي دي، خو د جوزجان د پنځم سمت امیر نجیب نور دلاوري نن ازادي راډیو ته وویل چې جدي خطر نشته.
خپلو خاریانو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ کومه خبره نشته. امنیتي ځواکونه د هیواد او ناموس د دفاع لپاره چمتووالی لري. دښمن هیڅکله نسي کولی شبرغان ښار ته ننوځي.
تر دې مخکې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د دوی له حملې سره جوخت امنیتي ځواکونه د هوایي ډګر خوا ته تښتېدلي دي. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 103 ته زیات سو. د جرمني چارواکو دا په تیرو څو کلونو کې د جرمني په خاوره کې په ډلیز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر ګڼلی دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې لیکلي چې تر 1300 ډېر کسان تریت هم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل پرون واشنگټن ته د سفر پر مهال د دغو سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیت نه سو ګڼلی. دا یوه غمیزه ده.
دغو سیلابونو ګڼ کسان له شارګوټو او کلیو وتلو ته مجبوره کړل. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د آزادي اروپا آزادي راډیو د خبریالانو په ګډون د څو آزادو ژورنالستانو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. عیني شاهدان وایي پولیسو په پلازمینه مینسک کې د آزادي راډیو د دفتر دروازې هم ماتې کړې دي. د بیلاروس د خبریالانو ټولنې نن ویل چې یو وار بیا په 19 مواردو کې پر خبریالانو حملې سوي دي. راپورونه وایي امنیتي ځواکونو د آزادي اروپا آزادي راډیو د خبریالانو آلا روژي لوویچ او ویلیان سین ژدانکو کورونه تلاشي کړي او روژي لوویچ یې له ځان سره بیولی دی. دغه اقدام د خبریالانو د ټاکولو یوه هڅه ګڼل سوې ده. تر دې دوه ورځې مخکې د بیلاروس کې د لاسو غیر دولتي بنسټونو کارکوونکي نیول سوي وو چې د بشري حقونو د ملاتړ ډلو ورباندې پراخ اعتراضونه کړي وو. او د هنګري صدر اعظم وایي هیواد به د روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي چې د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې دغه واکسین درېیم ډوز ولګوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. افغان جمهور رئیس وایي د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی دا منلې نه وي چې د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن دی. ولسمشر غنی په تاشکند کې وی نړیوالې غونډې ته د طالبانو پر وړاندې د مقابلې د اطمینان ترڅنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نشي کولای د زور له لارې برلاسه شي. شاخلی غنی همداراست په پاکستان هم جدي انتقاد وکړ چې د ژمنو خلاف چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضروي طالبان د خبرو پر ځای اوس جګړو ته ترجیح ورکوي. نورحال له خپل خبرې اخلو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د سیمه ییز اتصال غونډې ته د خبرو کې اعلان وکړ چې افغان حکومت د طالبان مقابلې ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبرو کې که څه هم پاکستان ښاغلی غنی وایي چې که څه هم پاکستان ژمنه کړې وه چې طالبان د سولې خبرو لپاره حاضروي خو طالبان اوس د خبرو پر ځای د جګړې لاره غوره بولي. ښاغلی غنی دې کنفرانس کې وویل
مور د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابله ته تر هغه آماده یو چې دوی په دې حقیقت پوسی چې د وړاندې تک او همدارس د رواني کشالې یوازنې حل لاره له سیاسي لارې کېدای شي. نو له همدې کبله په طالبانو راغ کوو چې افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ښکیل سي، جګړې او ویجاړې ته د پای ټکی کېږدي.
افغان ولسمشر تمه خدای چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي وسنۍ حالت په افغانستان کې قابو کړي. نوموړي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي ځواک ته په اشاره سره وویل افغان هوایي ځواک اوس تر هر بل وخت په پیاوړي کېدو په حال کې دی. افغان جمهور رئیس په افغانستان کې وسنۍ شرایط په کتو سره وویل
موږ د الله پاک په نصرت او د خپلې وطن پالنې لمخې باور لرو چې کولای شو ننګونې په فرصتونو بدلې کړو.
جمهور رئیس د ازبکستان د منځنۍ او لویدیځې اسیا د سیمه ییز اتصال په نړیوال کانفرنس کې نن ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره هم لیدلی دی. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دواړو خواوو په مهمو مسایلو باندې خبرې کړي.
په تاشکند کې مو د جمهور رئیس اشرف غنی د نننۍ وینا غټ ټکی واوریدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په تاشکند کې د یو پدې نړیوال کانفرنس کې چې پرون پیل شوی دی او نن دوام کوي برخه اخیستې ده. عمران خان نن د خپل وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان تورنول نامناسب کار دی او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وروستیو تورونو په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې د هغه هیواد حالات پر پاکستان مستقیما اثر پرې باسي. عمران خان دا هم ویل چې پاکستان تر هر چه زیات کوششونه کړي دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته حاضر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. امنیتی سرچینې وایي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټرز د فوټو ژورنالیست سره د کمانډو ځواکونو د عملیاتو مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وژل شوی دی. د رویټرز خبری اژانس په یو بیان کې د خپل خبریال وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې دانش صدیقي یو شمن خبریال و چې له عراق، میانمار، افغانستان او د نړۍ له نورو جګړې سره او له نورو جګړو سره سیمو ته ورغلی دی او د دوی لپاره راپورونه چمتو کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی وایي د رویټرز فوټو ژورنالیست دانش صدیقي چې د افغان ځانګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوښښ لپاره تللی و نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبری اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبری پوښښ په موخه باندې راغلی و اصلا د سیمې دی او هغه اوازې چې ګواکې دی د هندي رسنۍ کارمند و هغه موږ مطلق اندردو. د رویټرز خبری اژانس کارمند په کابل کې سهار پر 8 بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داسې مال چلته د سیمې څخه خبری پوښښ تر لاسه کوي د وسلوالو مخالفینو له لوري شهید شوی دی.
د کندهار د والی ویان په پیښه کې د نورو کسانو د وژل کېدو په اړه څه نه وایي، خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د رویټرز د خبریال سره د کومنډو ځواکونو عملیاتي مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وژل شوی دی. د سرچینې په وینا پیښه دقیقا د سپین بولدک ولسوالۍ د هوت غره ته نږدې رامنځته شوې او دغه کسان د وسلوالو طالبانو په هدفي برید کې په نشه سوي او وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې یو شمېر افغان سیاستوالو، یونما د امریکا سفارت او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د رویټرز د خبریال وژل کېدل غندلي. په جنوب کې د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمی غیرتمل یو ځل بیا د جګړې لشکې لوغاړو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي.
موږ اول اداراتو غوښتنه کوو چې په دغسې اساس شرایط کې د خبریال لیږل لومړي خطونو ته ښه خبره نه ده، او بیا لشکې لوغاړو غواړو چې په جنګي ساحو کې کدی چیرې خبریال پیژني، په داسې حال کې چې خبریال خپل لباس او زغره هم چې خبریالی پر لیکلې و یا مطبوعات پر لیکلې و هغه ماغوست یو لدی مخشتنه ده چې په دغه جنگي حالات کې د خبریال ژوند ته توجه کې خبریال سیمې څخه د بے پرې خبر چمتو کول لپاره ساحت ته یو کوشش کوي چې د سیمې واقعي انزور ترول سنو خلکو ورورسي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیر درو ورځې راهیسې جګړې روانې دي. افغان ځواکونو نن سهار دغه ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره له تختپل ولسوالۍ څخه عملیات پیل کړه چې لا هم د ولسوالۍ مرکز ته نږدې دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخ سي. امنیتي چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورو ساعتونو کې له سپین بولدک د کندهار ښار د شپږمې، اوومې، اتمې، نهمې او پنځلسمې اوزې څخه د جګړو له امله څلور مړي او 15 زخمیان وړل شوي چې د ټپیانو له جملې څخه یو دیش ملکیان دي. د کندهار ښار په څلورو حوزو کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې جګړې روانې دي چې له امله یې شاوخوا 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوي او د ښار نورو برخو ته یې پناه وړې. د کندهار امنیتي چارواکو نن په یوه تازه پریکړه کې په کندهار ښار کې د شپې له 9 بجو بیا د سهار تر 15 بجو پورې د خلکو پر تګ راتک بندیز لګولې.
په کندوز ولایت کې د روانو جګړو له کبله څه باندې 10,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. د دغه کورونیو یو شمیر غړي له دولت د مرستې هیله لري او له دولت مخالفه وسلوالو د جګړو د درېدو تمه. نور په دې راپور کې
له یوې میاشتې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبله څه باندې 10,000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څلوېښت کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې 14 نفرۍ کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په آزاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دې دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو، کرامند کینو، دغه څه چاره وکړو. موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کور یې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې د موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي وسی چې چاسر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته ی ځای چا خور لور ده ټول دې موږ داسې دي که دوی خور لور هم دلته مدرد دغه تباهي دی او بربادي ده، د خلکو در چوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه او برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولی دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکې ډېر جنگونه خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي، بس کار نه شي کولی، چې کار ته دي نو بس عقیله راځي بېرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو، بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې 4,000 کورنیو اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، 10,314 کورنۍ بې ځایه شوې پېژندل شوې، چې په دې منځ کې 4,500 کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویل شو 5,814 نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي، ځکه د جګړو له کبله ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت د اوړي ګرمۍ د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندز کې وروستیو جګړو تر 10,000 ډېرې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړې دي. په کندهار کې هم وروستیو جګړو خلک مجبوره کړي دي چې له ولسوالیو د کندهار ښار ته مخه کړي. دوی د مرستو په تمه دي. پام وکړئ په دې اړه دې راپور ته.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځایه سوې ده. دا وایي مجبور سوي چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والله کلورو چې وخولې ته واچي، یا د کرې د والله کلورو، یا د ور د والله کلورو، یا والله که دغه مثال لرو چې په کنډواله کې سر نېږه نه بل په کنډوالې نه نتلي اره ورځ مرته ولاړ دي. باسي باسي کریا راکي، باسي کریا راکي، باسي کریا راکي، څلور کور په یو وخت خو نه ننوتي. دا خدای به که رسول وای داسې نو موږ سره دي یو یا دې خپل ملک راته سم کړي، یا دې دولت یو ځای راکړي چې موږ خپل صرف کړي پناه. کورونه یې راده وسول، ځوانان شهیدان شول، چې موږ درلودې زمین مو درلودې د نو یې ځخه او د خاشو پیدای د داسې دربار د کورنۍ چې د حاجي بابا کوم د کابل پر دروازه میشته سوي، دغه نن د ټوک ټوک زاره تر کې زاره کړ.
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بې ځای سوي وایي د کډوالو چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوې خو تر اوسه نه ده ورکول سوې.
زموږ باندې مشکل دی چې زموږ کور د سروې نه وسپلې زموږ سره کومک نه دي سوې. دا یې پنځه میاشتې موږ وایي چې زموږ سره دې هم کومک وس سر نیم سر مومنانې دي زه خپله کونډې موږ وایي چې دغو سره کېږي نو موږ هم دغسې بېخي د مسکین علم غږ نه اوري نو خو وایي چې زموږ هغه واورېده سي.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سوو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپناه له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمې کې آهسته آهسته هغه شرفه سوي ماینونه وایسته سوله یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړه، په ځانګړې توګه میوان څخه، چړي څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، تو هغوی تر اوسه پورې لا هم روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېیم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ یې د پاړه باندې چې دي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه ده، د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مساعد سوي.
په عیني باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې دوی د 8300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 5000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8300 داخلي بې ځای سوي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 5000 کورنیو ته کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي وو هغو ته مختلفو نوو مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بې ځای سوو کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقته سرپناه، یخ خیمه او همداراز نقدي پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پکیجونه چې د دغه نږدې 5000 کورنیو سره تر دا دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي، دا یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسطې کورنۍ دپاره بسه نه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 15-16 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل لپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري، او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته را بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
تاسو له پیغامونو
خبرې کوم دغه تصفیری د برقي تصفیری چې جوړوي دولت دا نور خو جوړول خو ښه کار دی تذکره د جوړې نو زما سر په دې نه خلاصېږي چې باید اس امریکا توان لري او دغه یو تختمه چې دی چې د پښتو ژبه مورنۍ ژبه په استعمالي ریاست پښتني او ازبکي تاجک یا هزاره ما د ګمانه چې دا غټ تختمه د افغانستان کې چکیږي ام باید دولت دې پاملرنه وکړي چې باید دا تورې خو نه ست پښکې استعمال نه خپل شخ دې نظر وکړي. وسلام.
د نیره هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د شنه وزې کله ګلدین چای سره تماس مې زمنګ درخواست زاد چې زمنګ لالپور په ساحه کې بیا ختی سیم یا د پاکستان سره ختی سیم د سفروس کلی لیکوالان نغلو دولت را لګړو کو هم ځکه دولت را لګړو چې دلته خلک له کومې ورته ولې د دې کا په سر بنی یو سولر او د سی او د سامان ورته وو چې وړي د دې او په چیر یا شاین نه ځینې په دې تاسو په لسته کې دې تاسو ولې کوول دا د وړي موسم دی دا ختی سیم دی د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې ډیره دلکه په پاکستان کې چې په سات کې کومه ګرمۍ ده دا شان دي د لور له سره کې ګرمۍ دی زیاته ده هغه نه د سولر په تاسو ولګیدل نه د بیتانو په تاسو ولګیدل نه د کل صفو نه د ارکنډیشن دی یو شي په تاسو باندې لګیدل دا برازیل کې چې دی پارټي د کې چې خپل تنخواګانې زموږ په نوم باندې خلک اخلي او غریب کلی تاسو په نظر نه کوي دوه پنځونه راغلي دي په افغانستان څومره کومکونه وشول خو غریب هیڅ یاده ونه رس وسلام ګلدین څنګه اوروال
زه د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما نوم احمد زید. زابل په ټولو ادارو کې هغه څه د صحت کې نور مشتاق ټول وایسته والا نه وتلی دي هېڅ چا ته ځای نه ده ورکړی نه ورکوي ټول وایسته والا دي ډېر موږ د دولت صدا خوایښت چې دغه پلټنه وکړي په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده هیڅوک نشي وکولی شي وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي که د صحت واخېسته که د موسسات ده که د که نور بخښنه دي ټول غریب ګرځي وړې شعبې ته هره ورځ ورځي خو هېچا غږ نه ده اورېدلی. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مو داسې ځای ته ورولو چې هلته تاریخي آثار یو کس راغونډ کړي دي. دا څرنګه آثار دي او د کومو وختونو دي؟ په دې راپور کې به یې واوري.
په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو په ریاست کې یو کوچنی وتاق. دا وتاق که څه هم عادي او له خټو څخه جوړ کوچنی وتاق دی خو د خلکو توجه یې ځکه ځانته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازي امان الله خان د لاس د تورې تر څنګ نور داسې تاریخي لرغوني آثار پکښې کې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلی او سر راټول کړی دي. نموړي موږ ته د یو شمېر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه.
خو ما په خپل ډېر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړي دي د ډېرو ځایو سه او د ډېرو کلو شیان هم دي. دا ډېر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی او دغه دیک اتلس سوه د اتلس سوه کالو لمبر مو پیدا کوي اوس هم پرسته نو رادې خواته ځینې شیان سته. مقصد دا د غازي امان الله خان د وختو د جنګ مرمۍ دي. د ظاهر بابا چې وار د واره کښېنستی د یالکو دا د هغه وخت پنځوسی دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یوه باچا به بل باچا ته خط لیږي بیا یې په دې کې ور اچوي. دا په سرو کې مورونه هم شته. دا تقریبا پنځه نیم سوه کاله د دې بد کېږي. دا خپل د غازي امان الله خان هغه د ده خپل د جنګ کرچ دی. نو رادې خواته هم په لاس راغلی دی د بامیانو د خوا څخه په لاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې تر څنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي خو وایي اوس یې په بوجیو کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان له لورې جوړ شوي موزیم ته د لیدو لپاره راغلی و ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کېږي په عامه توګه باندې. دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق د دې نه د خپل نه پخه برابروي باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره د پاست نسل د بقا د پاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نوموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او تر څنګ به یې د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالان اندېښنې د تاریخي آثارو په اړه پر ځای بولي. د یاد اداري مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې دوی په اورزګان ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري خو وایي په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي دوی پلان لرلی چې سږکال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوی باسي خو وایي روانو جګړو یې مخه ونیول. ځلاند وای دی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وای د ده په کور کې پراته آثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت ته پکار ده چې له ده سره د یادو آثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځني سپد ولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح خور.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغو دوام ورکوي چې دوی د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن نه وي ګڼلی. محمد اشرف غنی دا خبره د تاشکند په نړیواله غونډه کې وکړه. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک شوي دي. د امردا صالح د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس ازادي راډیو ته ویلي دغه اسناد د دریو الوتکو د حملې په باب دي. د بامیان والی له وسوالو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیا نیول کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر وویل چې دغه دوی ولسوالی نن بیرته د ولسی پاڅونوالو په مرسته نیول سوي دي. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار ورودي دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اوریدل کېږي. د جوزجان امنیه قمانداني وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کېږي. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر یو سلو درې ته زیات شو. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د څو آزادو خبریالانو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. د هنګري صدر اعظم وایي هیواد په در روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو د ارزونې لمخې په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې په 9 ولایتونو کې د افغان چارواکو په وینا 260 عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دغه ادارې د موندنو لمخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکي خدماتو شاوخوا 4000 کارکونکي له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او 14 میلیونه خلک له ملکي خدماتو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. د دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړې کړې.
در بادغیس
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوځول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یا نه یم له ګواښ سره مخ وم، مجبور شوم هرات ته راشم.
د اداري اصلاحات او ملکي خدمت نو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپیخو شو زیانونو او د دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نه تر اوسه په افغانستان کې د 9 ولایتونو په 216 ولسوالیو کې 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکي خدمتونو بې برخې شوي دي.
د دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوي ده، انفجار شوي ده او تخریب شوي ده او یا حریق شوي ده. که داسی وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 1500 میلیون ډالر کیږي.
دغه کمیسیون د معلوماتو لمخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې 4000 کارکونکي له خپل سیمو بې ځای شوي او په 50 ولسوالیو کې عامه شتمنۍ 100% کې چور شوي دي. د ادارې اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس د دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د ده په خبره دا زمینه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې مونږ نیولی عامه تاسیسات مو ساتلی او له ټولو کارکوونکو مو غوښتي چې خپلو کارونو ته ورستانه شي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هېڅ کې د چا کار له اخلاص سره نه ده مخ سوی، په هېڅ کې ستونزه نه ده پېښه سوې او ټولو برخو کې څه مخکې روانو هغه په ښه ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسېدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس ویلي د ملکي خدمتونو شاوخوا 50,000 کارکوونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو. روزګان ته به ورشو. په روزګان کې د ساري ناروغیو لپاره 12 بستریز روغتون په مرکز ترینکوټ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. نور په دې راپور کې.
په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی وتاق دا وتاک څه هم عادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاک دی، خو د خلکو توجه یې ځکه ځان ته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د تورې ترڅنګ نور داسې تاریخي لرغوني آثار پکښې کې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلی او سر راټول کړی دی. نموړي موږ ته د یو شمېر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه.
خو ما په خپل ډېر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړي دي، د ډېرو ځایو سره او د ډېرو کلو شیان هم دي. دا ډېر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی او دغه دېګ د اتلس سوه کالو لمبر مو پیدا کوي وسم پرسته نو راجې خواته ځینې شیان ته مقصد دا د غازی امان الله خان د وختو د جنگ مرمۍ دي. د ظاهر بابا چې وار د واره کښېنستی د یالکو دا د هغه وخت 50 دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یوه باچا به بل باچا ته خط لیږي، بیا په دې کې ور اچوي. دا په سورو کې مورونه هم شته. دا تقریبا 1500 کاله د دې بت کېږي. دا خپله د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنگ کرچ دی. نو راجې خواته ام په لاس راغلی دی، د بامیانو د خوا څخه په لاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې تر څنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي، خو وایي اوس یې په بوجۍ کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان له لورې جوړ شوي موزیم ته د لیدو لپاره راغلی وو، ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کیږي، په عام توګه باندې دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپله نفقه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نوموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او ترڅنګ به یې د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالانه اندېښنې د تاریخي آثارو په اړه پر ځای بولي. د یادی اداري مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې په اورزګان ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري، خو وایي په دې اړه مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي دوی پلان لرلی چې سږ کال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوي باسي، خو وایي روانو جګړو یې مخه ونیول. ځلاند وای دی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وای د ده په کور کې پراته آثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت ته پکار ده چې له ده سره د یادو آثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
آزادی او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو سلامونه می ومنه. یوې بلې خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې د تقاعد د ستونزو په اړه یا د تقاعد د بهیر د ستونزو په اړه راته پریخي. موږ د دوی پیغامونه اوریدلی دي. په دې اړه مو د مالی وزارت له ویان سره په یو خبرونه کې خبرې کړې چې د خبرونه کې هم درته یوه برخه خبرو، خو راځئ چې لومړی دا پیغامونه واورو.
سلامونه او نیکې لی د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ده. ننګرهارې ما د ارزان قیمت نه د تقاعد ریاست باندې مې یو پیشنهاد دی یا شکایت. دغه شکایت تاسو سب کے بالغ نہ تقاعد رئیس افسر خبر ہو کے مل میں کے چول داوار خل نہ خورزابت دریم بردمن دوم بردمن لمره بین واخیست دا ورستا کرده او جنابان دا گروالان مخی کردی دا خلق پا خط اول کدی اقانیت نا سخصای خبری و که حقیقت نا دوی خط اول کدی دوی زن نوازی سرباز زن نوازی خورزابت و زابط زن نوازی که جنار زن نوازی من دمخ کردی من پیشنیاد که او که دا خلق طرف دعوت که رئیس تقاعد خزینه تقاعد رئیس دعوت که و دواره خلق شکایت لری او دا من دا خبری وارو دا زمون خبری بر مقامات طور سا
دفاع وزارت یا منصوب تقاعدی منصوبی ما ولو که مرتبه ده پرتبه ولو که ما دا جنرالان پر خط اول کدیو که دگروالان که دا ولو که رتبه پس دا تقاعد ریاست نمی خواهیز دا چورو که رتبه ده خود زابطان دهیم بردن دهیم بردن نمره بردن دا کسان ده مخ که کلی که تقاعد تو اخلی خلق دولگی نمرکی که آخوی مزی کهی من دا مزی مزی تاسر سیده منو خب منوبر سیده نوبر خوال رنگو ده خط اول که من بایی که جنرالان دی.
السلام علیکم، اینجا سر جور از خیرت کس مقر الاسفاری غزنی ولایت تماس کیو یو متخاید در سنگی رای ده نو سو واری غزنی تا بارم ماش نوی را غلی ماش نوی را غلی تر کلا بدا سیال بی نو داستاش سب کی او احوال مکسنگ و آخو دا تا ایک شایسام کار نکی نه تلیفونو نه انترنت دوگون اسی ماش بی دوگون اتخیرایو رسی لگی نو دا تاسی سب کی او چه تا رگوار فوی مخلی فامن.
سلام علیکم، محمد آسیف یمه د قائد افسران د جمله څخه ورور دغه د فلسفه ووم کول د تقاوت پیسې تر اوسه پورې موږ ته په مختلفو بانو باندې د حواله کوي کله یوه بانه کوي کله بله بانه کوي که تاسو سلامت نه کیږي دغه د متقاعد دینو د خزانې سره په تناس کې شوی دی.
اکثر متقاعد وزارت داخلہ اکثر نام عبدالعزیز است علومات تقاعد خود ما نگرفتم و تمام اسناد خود تکمیل کردم از الکترونیکی هم گرفتم کارت هم گرفتم شماره که نماینده وزارت مالیه داد رکھتے جو سلطان دروغ است که دو نویستان سکے
اوریدونکو په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د دولت ملکی او پوځي متقاعدین د خپل معاشونو په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان له مالی وزارت سره مو په یو خبرونه کې دا ستونزه شریک کړه. هغوی ویل چې د بایومتریک پروسې یو څه وخت ونیو، خو هغه متقاعدین چې بایومتریک شوي دي او یا هم الکترونیکی تذکره ترلاسه کړې ده هغوی ته د تقاعد حقونه رسیدلي دي. او هغه کوم متقاعدین چې په دغه پړاو کې دي هغوی به له یو څه ستونزو ګاللو یا له یو څه وخت وروسته دغه برښنایي تذکره ترلاسه کړي او به کولی شي چې خپل د تقاعد حق هم ترلاسه کړي. د مالی وزارت ویان محمد رفیع تابع د دغه ستونزو د هواري تر څنګ ځینې تلیفون شمیرې هم اعلان کړې او ویل چې که چیرته متقاعدین له جدي ستونزو سره مخ کیږي په دغه تلیفوني شمیرو له دوی سره اړیکه نیولی شي. ښه ده چې د ښاغلي تابع لنډې خبرې هم دلته خبرې کړو.
د هیواد ټول زموږ ټول هیوادوال کولی شي چې د خزینې تقاعد لوی ریاست کې د خپلو
تعدیات کو برخی کچیر دیستون زول ریزی کولی شید چی یو سلو پینزه تلکشنیری سر که مستقیم توگا پرسمی وقتونه که در سهر لاتو بجونه در مازیگر تر سلور بجو عریق ونیسی اول زموږ په کال سنټر کې زموږ همکاران شتون لري او د دې پوښتنې ته به ځواب ورکړي. د دې په څنګ کې که چیرې هغه هیوادوال غواړي چې خپلې ستونزې مخامخ د مالیې وزارت له سرپرست وظیفه د پاینده صاحب سره شریکې کړي، هر پنجشنبې په اونۍ کې یو ځل د ماسپښین له یوې بجې څخه د مازدیګر تر درې بجو کولی شي چې په مخامخ توګه راشي او د مالیې وزارت سرپرست وزیر سره وګوري. د دې په څنګ کې موږ بله لار چې هر سه شنبې په ورځ باندې د ماښام له پنځو تر شپږو نه د مالیې وزارت سرپرست وزیر له خپل شخصي فیسبوک پاڼې څخه یعنی خالد ډاټ پاینده یوزرنیم دل د ژوندۍ بڼه راځایریږي او هلته تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
د مالی وزارت ویان رفیع تابی و.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو اوس براشو یو شمیر هغو پیغامونو ته چې اوریدونکو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راته پریږي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته زړه کوم.